ستړي مشه د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي او زه شاهین بنری ما تاسو ته کلی کوم په دغه وساتا خبري غړې کې په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمینه په مهم موضوعاتو باندې راپور وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به تاسو د مشال د رڼا لاندې بحث هم اوریدئ شئ. لومبې د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین ویلي کالی وزیر را خوشی نشنو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي او ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړی برخه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې پلازمینې مسکو ته دوه ورځنی سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزه اړیکو مهمو سیمایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین په سر د مسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلی شوې دي. خو وزیر اعظم عمران خان د فروری په 2 له روسی ټلویزیون چینل آر ټی سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا برخه بلاک بخنه غواړم چې د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولې په سر کلی کې پرون د امن کمیټې یو مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولې تانی یو پولیس افسر تاوس خان پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې پیدا ماین چاودنه وشوه. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د بریز مواری لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سینې سمنې مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په یو لسم ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي. ورسره به د چمن کوټ نواخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ علي وزیر له سبا باندې 14 میاشت راهیسې په کراچۍ کې زنداني دي. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی چې هغه ردوي. د مومندو په غلنې کې د روکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبره پرون د غلنې هډ کوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړه. د روکو شوو کسانو خپلوانو د غوښتنه وکړه چې که د کورنۍ غړي جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړل شي. بلخوا پرون د کویټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره وکړه. دوی هم ورته غوښتنې لرلې. په زوره د ترې تم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي خو یادو ادارو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د ورکو کسانو لپاره کمیشن هم جوړ کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویاند ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووېډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 13 سا ورکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او دغسې یو شمېر نورو سیاستوالانو دغه په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. هند په ټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. دا لغ وروسته ده چې د هند له پاکستان سره د دوی په پوله د سامانونو استولو لپاره معاهده وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د هند لخوا د 2500 ټنو شاوخوا 50 ټرکونه د پاکستان له لارې افغانستان ته روان شوي دي. د پاکستان له پولیس سره نږدې په امرتسر کې د لومړنیو ګاډو لیږدلو لړ کې غونډه هم شوې ده. ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې لکه بله په 2 روسی بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اداوي دوی نشي تیر ایستلی. دا لغ وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سیمو ته ولاړ شي. او اخیری خبر دا چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په یو ورځنی کرکټ میچ کې افغانستان 215 رنزونه وکړل او بنگلاديش ته د 214 رنزونو هدف ورکړ دی. دا مهال بنگلاديش بیټینګ کوي، شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي او 15 رنزونه جوړ کړي. د خبرونو پای
خبرونه انیس اجمل وړاندې کول. او په خبرونو کې تاسو اورئ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه نن د روسیې په دوه ورځني سفر ماسکو ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې پر همکارۍ سربیره پر دوه اړخیزه اړیکو، مهمو سیمه ییزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د یوکرین په سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې دي. په دغه اړه تفصیل فرخندا اسد راکړي.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی بهالته د روسی ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو ډیر وشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرین پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغې وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبرورۍ پر 21 ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته نوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه آصف درانی د فبرورۍ په 22 مشال ریډیو ته وویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرین پر مسله کې ځان ښکیل کړي.
پاکستان پالیسی به نیوٹرل اور خصوصاً تجارتی اور پاکستان کی دی نارتھ اسٹریم گیس پائپ لائن تقریباً 1100 کلومیٹر پائپ لائن جوڑی ڈیر لو ایک پروجیکٹ بل ڈیفینس پلر کی خلاف نہ تھا مگر امکانات لڑو.
پاکستان اور روس په 2015 کال کې د نارت ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبه لاسلیک کړې وه او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان سټریم گیس پائپ لائن په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبرورۍ پر 21 د یوکرین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملن ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسي چینل آرټي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبري ادارې د فبرورۍ پر 21 په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده، وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زموږ مقصد دا دی چې د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادۍ 50% د غربت له کرخې ښکته ژوند کوي، نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره ښې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زموږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرین شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي.
پاکستان 1950s کے مغرب دوشوی اتحادونو کې شامل شو او روس دغه اتحادونو کې د پاکستان شامل ایدل خنګر بیا د هغه نه پښتا په افغانستان سره د روس تعلقات او بیا د یو کم اتیا کې د روس اته کې د سور انقلاب راته او بیا د هغه نه پښتا د روس تاریخي حمایت کول بیا روسی فوجونو راتلل په دې ټولو کساله کې پاکستان د روس د فوجونو خلاف او د روس د پالیسۍ په افغانستان کې د پالیسۍ خلاف ولاړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې عمران خان به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یوې ډلې سره هم وګوري.
مشال لیډو دغه غوږی اوریدونکو غوسه راځو زمونږه دویمه موضوع ته وغه دا په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج چې د پروري له 14 د سن اسمبلی مخې ته روان دی. د دې احتجاج تابع پښتون ژغورنې غورځنګ کړی دی او دوی غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر دی له زندانه خوشې کړل شي. نوموړی له 13 سبان د 14 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. په دغه اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28 د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېګو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 16 جنوري په کراچۍ کې پی ٹی ایم جلسہ کړی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب ګوډ پتانا کې د علي وزیر سره په علمزیب مسجد نور الله ترین محمد شیر مسجد او نور په ضد مقدمه درج شوی با او بیا د دغه کال د پروري په 28 په کراچۍ کې علمزیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورټ ولا ضمانت ورکړي. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 14 د ترهګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو وړاندې نه په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر له 13 میاشتو راهسې په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 14 فروری راهسې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت هم پیل کړی دی. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پرلت په وینا کې ویل چې که غوښتنې مو پوره نه شوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نه سره حل کېږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سټارټ به د یو پریس کانفرنس نه کېږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشوله بیا به غماشۍ نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی. خو دا به ورته ثابتوو چې تا به تمه نه خبر اتيږي.
د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د فروری په 28 په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه و نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړې او علي وزیر یې په کراچۍ کې زنداني کړې او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پرلت ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د فروری په 28 د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2016 کال د پی ٹی ایم د سوراب کورټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2016 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2018 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علی راپور مو ورو ده اوس وخت شوی دی. زمونږ د ونیز خبرونه تان دی هلی د خبرونه تاسو د پاره پرخنده اسد وړاندې کوي او د خبرونه په دویم برخه کې با د مشال درنه لاندې بحث اوري.
تان دی هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاند هلی پروګرام کې مو زه فرخنده ستر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو، په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیمي صورتحال او له دې سره سره د هند د وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر په اړه هم یو رپورټ لرو. راسره اوسئ. د برتانوي حکومت په مرسته په خیبر پختونخوا او د پنجاب په سرکاري سکولونو کې د سهولتونو او د سکولونو د انفراستراکچر د ښه کولو د یوې غیر سرکاري ادارې هم قدم
پر وپانا ورکل شوی دی چې په خیبر پختونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو کې 85% جنکۍ دي او 22% هلکان دي. په دغو کې زیاتره قبایلي ضلع هم شامل دي. د مومندو د قبایلي ضلع د هلیمزو د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بی بی د ماشومانو نجونو د سکولونو پرېښودو وجوهات ښایي.
علیمزی تحصیل دی او په هغه کې ګرلز هایر سیکنډري سکول غلنه زیات خود دی خپل کم چې قبایلی روایات تي کنه دا هغې د وجې نه بهر دي. یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th class پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، د هغې نه مخکې که د دې مډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا دوی خپلې ماشومانې نه لري. بیا د دې ارلی میرج والا خبره ده چې ډېر وسیله لا 12 کال او 2015 به 5th پورې یا 6th پورې دي سبق وایي، هغې نه پس د دې میرج والا
دا چې د مومندو ضلع په کومو سیمو کې ماشومان جنکۍ سکولونو ته نه ځي په اړه یې ضیا بی بی وایي.
هارډلی لکه څنګه دا زما سکول چې کوم ځای کې دی دا خو داسې علاقه ده چې دا تقریبا اربن غوندې ده. بیا دلته پیرنټس چې دي نو هغه ایجوکیټډ دي، خو د دې نه علاوه چې څونه فلنګ فار ایریا څه دي هغې کې دا ریشو ډېر زیاته ده. هغې کې تقریبا بس 6th class کې یا 5th class کې هغې نه پس زیاده دي ډسکنټینیو شي دي.
جینکو په سکولونو کې فیسیلیټیز یا سهولیات چې دي د دې صورت حال دي؟
فیسیلیټیز خو اوس ورکې تقریبا چې دا کله دی کې دا ملیټنسی دور وو د 2007 نه مالا تر 2017 پورې دغه ورځو کې ډېر سکولونه چې دي نو هغه بالکل ډیمالش شوي دي، غورځېدلي دي. د هغې هر قسم فیسیلیټی چې دا نه بلډنګ شته قسم نه اوس دوباره بحالي چې شروع شوي ده نو زیات سکولونه لګیا دي. د هغې سټرکچر بیا بحال کېږي، جوړېږي او بیا ورکې سوما غسې اکټیویټیز دغه کېږي. خو ډېر خلک د دې حالاتو په وجه باندې بهر مایګریټ شوي دي نو د هغې هغه واپس چې د هغې راتلل دي نو هغومره د هغې انرولمنټ نه
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې له مخې په دې صوبه کې 13 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 68% جنکۍ او 25% هلکان دي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې دغه شمیره زیاته ده. په در ادمخیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلعو کې د نامنې کډوالۍ او غربت له وجې د جنکو تعلیمي شرایط ډېر ده.
چې ورته ګورم نو مطلب دا چې کوم دي دا چې ډېر نېګېټیو طرف ته روان دي، لکه چې فیم چې کله موږ مډرنټي پرسپېکټیو سره موږ دې پرسپېکټیو سره دې ته ګورو فیمل یو ورک فورس دا هم ورته ویلی شي. دا یا مطلب د وطن په ګړي چې هغه د وطن د قوالي لپاره ډېر څه کولی شي. د هغه تعلیم چې کوم دی مطلب دا دي چې هغه پوره د جنریشن تعلیم دی. خو انفارچونیټلي دلته واقعي ده چې خو فیمل سکول نشته، بیا که سکول ځي هغوی کې فیکلټي یا ټیچرس چې کوم دی هغه هم نشته.
تاسو مشال راډیو ته غوږی
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خکړه ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فور میتس اینڈ ساينس یا پیمس د 2020 کال د وروستي راپور له مخې په ټول پاکستان کې د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 تر 16 کلونو پورې دي او سکولونو ته نه ځي یا له سکولونو بهر دي شمیره 2 کروڑ ده. په دغه کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات 70% سند کې 70% پنجاب کې 25% او خیبر پختونخوا کې 22% ماشومان له سکولونو بهر دي. په خیبر پختونخوا کې بیا په کوهستان او لدی سره سره په تړلو خوشاسیمو او سلورو زمشوو ضلعو شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، مومند او باجوړ کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره د جینکو ده. په باجوړ کې مو د یو ځای خبریال عرفان خان نه په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو سکولونو ته د نه تللو وجوهات پوښتلي.
د دې مختلف وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا ده چې ریاست خلک هغه شانتي هغه کې سهولیات نه دي ورکړي. سهولیات څه نه مراد مطلب د سکولونو حواله سره دي چې کوم ګای شمیر کې د مډل یا د هایر سکولونو ضرورت وي. نو د دې یو شته مسئله چې هم هلته بنیادی وجہ دار چی الکا کم دخل کو ذہن دوسرے رہے اور جو روایات سے روان دی تو حاضر تو وہ جنا ہم دیر زیاد خلق شدی من آغا خل مجموعنانی یا دو آنا تعلیم دبارا یا دو های تعلیم دبارا آغا شکلی دا ملی گی که دکتر دی یا یہ مذہبی رجحان آغا طرف سلم دخل کو زیاد لی اور من لک دیت کار کر ہے انہوں چکتا سو دو بازور ڈسٹرکٹ بشمول دنو قبائلی دنو ڈیٹا رہو باسے تو کہاگی کبا چکم جنکی جو پرانے نبات یا مخیموں ری ملی دی نو آہی بیا زیاد رجحان مذہبی
دا چی پا باجور کی دا جنکو پا سرکاری سکولونو کی دا بنیادی سہولتونو سا صورتحال دے پا اڑای عرفان خان مشال ریڈیو توائی
بلکل خطفتی طرف تیشارو کلنا دا ریشن کی پدوی کال دیگر ریشتن کی سوک اپنامی کے لکیٹرز چکم دی خبر پچھل پاپ نظر دیولپنٹ ڈپارٹمنٹ چاری کری اور دہا انڈیکیٹرز مطابق چکم دا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ریسورس سے ابھی کم ڈیٹا اور کرے بہن اپنا ہوئی چھ بنیادی کم ضروریات کی یعنی ہاگے کی دا اوبوس کنو دا بجلی سہولت دا جن کو اس کی جو ہاگے نگیر چاہتے دا چار دیواری اور ٹائلٹ ضرورت دا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ آگا بغض کلین کی پروسا پورے نشتے دے آج کل تین کو کم سکون جو آگا کولا و میدان کی تعلیم حاصل ہے کیونکہ زما دکن میں علاقے سارا تعلق دے بہانا دے کہ جن کو سے چند کا لکھنا اسکول ہم نہ ہو اور لس کا اڑان دے یا ہلکے اسکول جوڑ کو نو ہانا چکم فاصلہ رہا کم دے کے چکم کور دے ہانا دینا بے جن کو پرائمری اسکول کے چپاس ہو راضی ہیں پاس ہو بار کم از کم دو گھنٹے وقت لگ یا دس کمیکشن سے پرائمری اسکول معصوم کا لو رات کا لو بلس کا لو اگر دو گھنٹے سفر سہاری سن دے کہ دو گھنٹے واپسی سفر سنگ کی اور سفر بیا تو ہر کی کہوں گی جیسے آوارا پیار نہیں کہوں یعنی ہر کے سکون دن کا فاصلہ کی دینا چاہنا
ڈیرا مننا عرفان سے اور دن کو اوس ہم رازو دا ہند دا مشہور سندرغاڑی لتا منگیشکر پہ اڑا یو رپورٹ تھا دا ہند مشہورا سندرغاڑی لتا منگیشکر چې که څه هم له نړۍ سترګې پټې کړې خو د هغې آواز په تل ژوندی وي. دا هند د سندربولي مرغۍ په نامه پیژندل شوې لتا منگیشکر د فبروري پر شپږمه د 92 کلونو په عمر کې د ممبئی په یو روغتون کې وفات شوه. لسکونه زره سندری ویل دي چې پکې تر 15 زرو زیات یوازې په سټوډیوز کې ریکارډ کړی دي. وزیر اعظم نریندر مودی پر هندی ټلویزیون په خپل وینا کې ویل چې ډېر د غم خبرې ترلاسه کړي چې لتا منگیشکر مړه شوې ده. له دغې یوه ورځ وروسته د فبروري پر 8 نریندر مودی په هندی پارلمان کې په خپل یوه وینا کې لومړی لتا منگیشکر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. هغې ته به په هند کې له ډېرې مینې لتا جی ویل کېده او زیاتره هنرمندانو به ورته لتا دیدی هم ویل. د
پاکستان د موسیقۍ یو استاد بڑے غلام علی خان د لتا منگیشکر په اړه یو ځل ویلی وو چې کمبخت چرته د غلطۍ نه هم بے سوره شوی نه ده. لتا منگیشکر په 1999 کال کې د هند په اندور ښار کې پیدا شوې وه او د هغې پلار دیانات منگیشکر هم سندرغاړی او د موسیقۍ استاد وو. هغې د 50 کالو په عمر کې د موسیقۍ سفر د خپل پلار سره پیل کړ. په 1920 کال کې په باقاعده توګه سندرې ویل شروع کړ. هغې خوشا اووه لسیزې په 6 هندوستانیو او نورو ژبو کې 6 سندرې ویلې دي چې نه یوازې هند بلکې په ټوله نړۍ کې مینوال لري. د آواز پړول کیږي چې یو وخت تاسې وو چې د لتا منگیشکر د محمد رفیع، مکیش او کشور کمار سره له جوړه سندرو بغیر به د فلم تصور نشو کېدی. لتا منگیشکر یو هندی ټلویزیون ته په خپل یو مرکه کې وای کله چې دې سندرې ویل پیل کړ نو په هغه وخت کې د فلم یو ډایرکټر دې ته وویل چې ستا آواز ډېر نری دی او دا به د فلم په هیروین سم رانشي.
انہوں نے کہا کہ میری ہیروئن کو یہ آواز سوٹ ہی نہیں کرتی، بہت پتلی آواز ہے.
خو د هغې آواز څومره خوږ او ځوان وو چې ان په 80 کلنۍ کې هم په سندرو کې غږ د یوې ځوانې سندرغاړې ښکارېده او د 1940 د لسیزې د هیروینز نه واخلئ تر ایشوریا رائے او پریتی زینټا پورې غږ پر ټولو سم راتلو. لتا منگیشکر واده نو کړې، هغې درې خویندې او یو ورور لرو. د هند حکومت لتا منگیشکر پر مړینه 2 ملي ماتم اعلان کړی او ملي بیرغ یې هم نیم ځوړند و. هغې ته ګڼ شمېر هندي جایزې ورکړل شوې وې چې پکې د هند تر ټولو لویه ولسي جایزه بھارت رتنا هم شامل ده. لتا منگیشکر ته تر ننه پورې خلک د خپل عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. په ټولنیزو رسنیو د هند او پاکستان ګڼو هنرمندانو د هغې په اړه لیکلي چې که څه هم هغه له دې دنیا رخصت شوه خو آواز به تل د دوی په منځ کې اورېدل کیږي.
Tandi.
پختنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې پورز له مشال رادیو نه
د مشال ترنو لاندې
از کی دا عبدالحی کاکړ سلام و منی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری پر درویشتمه نیټه د روسیې په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیږي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته په خاصه توګه په تیره یوه لسیزه کې د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ تعلقات ډیر ښه سوي دي. خو د عمران خان د ماسکو سفر په داسې حال کې دی چې د یوکرین او روسیې ترمنځ کړکیچ زخته زیات سوی دی. د کړکیچ روسیه او امریکا او لویدیځوال سره مخامخ کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری پر دوه ویشتمه نیټه د اوکراین د فروری پر یوویشتمه نیټه د اوکراین دوه سیمې دونیسک او لوهانسک چې د ماسکو ملاتړو یاغانو په کنټرول کې دي د خپلواکه سیمو په توګه ومنلې. د دې ګام په غبرګون کې امریکا او غربي هیوادونو پر ماسکو یو شمېر بندیزونه اعلان کړي دي. پاکستان چې د سړې جګړې او اوس مهال هم له امریکا سره ښې اړیکې لري او هلته افغانستان چې ورباندې طالبان واکمن دي او لا هم چا په رسمیت نه دي پیژندلې، نو په داسې حال کې د یوکراین پر سر د روسیې او مقابل لوري امریکا او غربي هیوادونو کړکیچ پر اسلام آباد او طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان باندې څه اغیز کولای شي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د مسکو پوهنتون استاد ډاکټر شیر حسن او د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان دی. دا وخت را سره ډاکټر شیر حسن صاحب د ټلیفون په لاندې او ډاکټر سرفراز خان به هم ډېر زر را سره ملګری سي. ډاکټر شیر حسن صاحب تاسو تار کلی وایم.
سلامونه کاکر صاحب تاسو ته، سلامونه او هم محترم ملما صاحب ته سلامونه وایم. جوړوس
ډېره مننه ډاکټر صاحب. پیل بلدی وکړو چې د روس او د یوکرین څخه کم کړکیچ دی، هغه به پر افغانستان باندې آیا یو څه اغیز وکړي په داسې حال کې چې طالبان په واک کې راغلي دي او روسیې په د پردې شاته یا ښکارا د دوی ملاتړ په ډیرو ځایونو کې کاغذ ډیپلوماټیک ډګر کې کړی دی، خو اوس چې کوم تحولات راځي په سیمه کې بدلونونه راځي، نو ممکن ده چې دا به څه اغیز وکړي کنه؟ له افغانستان ځین ډیر جن لري دی یا په یو بل شکل کې سره هیڅ تړاو نه لري نو اغیز به نه وکړي؟
نو کاکر صاحب، دوه رقیب ابر قدرتونه چې هغه امریکا ده او روسیا ده، د نړۍ په مختلفو ساحو کې په مختلفو جغرافیوي منطقو کې د دوی هغه انټرس او ګټې سره په ټکر کې دي، او کله چې د دوی رقابت په یو سیمه کې ډېر شدت پیدا کوي هغه دوه سیمه باندې حتما تاثیر کوي، ځکه په ځینو سیمو کې دوی یو معین توافق ته سره رسیږي او په هغه توافق کې چې دوی کومې نتیجې ته سره ورسیږي په دویمه سیمه کې که بیا ډېر کړکیچ داسې حالت ته ورسیږي نو حتما په هغه زړو مناسباتو باندې تاثیر اچوي.
یعنی په دې
افغانستان کې
او پر افغانستان به څه اغیز به ممکنه اغیز کېدلای شي کنه؟
اوس ګوره، خو په افغانستان کې نه خبره وا طالبانو هغه بره چې ترلاسه کړی دی او دوی چې وایي چې امریکایان یې شړلي دي او یا امریکایان وتلي دي او د امریکایانو په نسبت باندې د دوی اړیکې له روسانو سره ښې شوې دي، نو په اوکراین کې د امریکې او روسیې د اړیکو د ډېر تریخوالي په نتیجه کې کېدای شي معین هغه تاثیرات چې د دوی په اړیکو په افغانستان کې شته دی هغه زیات سړوالي ته ورسیږي او یا داسې حالت ته ورسیږي چې هغه تفاهم چې د دوی په منځ کې وو د بل غټې ترویکا یا د پراخ شوې ترویکا په تشکیل کې هغه هم هغه څه پاتې نشي او حتما به داسې یو اغیز به پرې باندې کوي د اعتبار د کمیدو یا د باور د کمیدو خواته.
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم او ډاکټر سرفراز خان صاحب هم را سره د ټلیفون په لاین سو. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډیر مننه ډاکټر صاحب. له موږ سره د ماسکو یونیورسيټي استاد ډاکټر شیر حسن صاحب هم را سره دی، هغه خبرې وکړي. نو ډاکټر صاحب، تاسو ځخه سوال دا دی چې د پاکستان او شوروي اتحاد چې هغه وخت روس مرکز وو، تعلقات که سړې جګړې ته لاړ سو ډیر زیات خراب ول، پاکستان د امریکا او د غرب په صف کې ولاړو، خو بیا وروسته شوروي اتحاد مات سو، د پاکستان ورو ورو له روسیې سره تعلق جوړېدی او اوس دې کچې ته رسېدلی دی چې پاکستان سره مشترکه پوجی ترمیم دغه تمرینونه هم کوي مشکونه هم کوي. نو اوس د روس او د یوکرين ترمنس کم کړکیچ دي چې په هغه کې بیا امریکا هم شکیله ده او سره لوی د ځوال هم شکیل دي او د پاکستان له سره تعلق. نو دغه ټولو ته چې تاسو وګورئ خپل پاکستان باندې یو څه اثر کولای شي د امریکا د لوی د ځوال او د روس ترمنس دغه چې کم پر یوکرين کړکیچ دي.
نو ارزاد چې یوکرین سره د پاکستان کم تعلقات دی هغه چې کله لا یوکرین په شوروي اتحاد کې وو هغه وخت نه د دې پاکستان د یوکرین تعلق او پاکستان چې کوم زموږ وسلې دي دفاعي هغه کې خصوصا ټانک دي هغه د یوکرین نه باغشتو. بیا ځینی د زړی چې کوم مشینری ده هغه هم د یوکرین نه پاکستان ترتلا او د شوروي اتحاد ماتېدونه پسوم یوکرين سره کوم تعلقات دي هغه په دې لړ کې جاری و څو پورې د شخړې نه دي شروع شوې ده روس او د یوکرين. اوس دانیسک او لوګانسک دا هغه زینه دي چې کوم کې وس روسانو چې د خپل عسكر د امن په نوم لګلې دي. نو دې کې یو مماثلت دا ده چې د ناتو چې د پرمختګ د روس طرف ته روس دا نه خوښي چې څنګه افغانستان په لار باندې روس دې سنټرل ایشیا ته د اسلامي مجاهدینو شوروي اتحاد پرمختګ نه وختو. نو دلته خود پاکستان ولې چې کرخه چې سره د پاکستان چې د جغرافیایي تعلق افغانستان سره نو دی ځان لچ دی د امریکای سره او د غرب سره یې چې دی مرګرتیا وکړه او د روس خلاف یو لوی جنگ په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف یو پاکستان یو لوی جنگ وکړو چې کوم کې پاکستان ډیر لوی پیمانی باندې نه صرف وسلې واغشتې د غرب نه بلکې ډیر لوی پیمانی باندې ډالرې هم واغشتې. او که تاسو دا وس سویس هغه کتلې وي سیکرټس دا غې کې دا هغه وخت زمونږ عبدالرحمن اختر عبدالرحمن چې زموږ دایې مشر او او زاهد اکبر چې دا هم لوی جرنیل او د جنرال زولک دی دواړو هغه ټیم چې دی هغه ډالرو کې بلا چې دی پټیکلې اوس د لرنی کې موږ دا وس خبر نه راووت
او دا سویس سیکرټ دا اوس راوتی دی دا رازونه دی د سویس چې موږ مخکې راغلی شو اوس ډاکټر صاحب. هاو نو تاسو خبر وکړي چې یعنی اوس به اثر څه
ما ما اوس دا قسمه موکا وس پاکستان د لپاره نشته ولې چې د پاکستان چې د یوکرين سره کرخه نه ملويږي جغرافیا نه ملويږي او بل طرف ته روسيان چې د پاکستان ته لوی پیمانه باندې پیسې نشي ورکول نه امریکایان یا بل پاکستان ته لوی پیمانه باندې پیسې ورکړي. البته پاکستان دا وخته دا وخت کې چې 2-3 بلیون ډالر یو پاکستان نارت ساوت پایپ لاین ورته وي چې دا ګیس چې کوم دې دا د روس په لري چې راولي دی خطا. نو هغه د پاره د عمران خان هلته تلو کوشش کولو او دنیا باقی ته لگا دا خودله چې مونږ چې د امریکای په ځای روس طرف ته خپل تعلقات زیاتو دي دا خودله غوښته. خو مالا داسې لګي چې نه روسان په پاکستان باندې اعتبار کوي نه وس امریکایان په پاکستان باندې اعتبار کوي. نو په دې شخړه کې پاکستان ته چې پیسې نه ملويږي نو پاکستان ته یا جنرالان ته یا حکومت ته یا داسې نه بیلو نور بیا پکې سره هغه دې ایس قسمه دلچسپي نه ني
سمه ده.
ډیپلوماټي معاملاتو کې زموږ عسكر او عمران خان دا دواړه ښکاری چې یو بل سره چې دی یعنی وزیر اعظم او عسكر هغه یو بل سره چې دی دا ټیم کې مختلف چې لارې لري
هغه ته برعظم
عمران خان دای عمران خان دا ای چې هند چې دی هغه سره تعلقات مخه کو او جیو سټریټیجیک معاملات چلو او زمون سر لخکر دا وای چې نه هند سره هم تعلقات جوړول غواړي او 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 په کار دا ده چې هند سره تعلقات سره پرمن تعلقات چې نو د سر تجارت جیو اکنامکس سره سم ګلار شو.
صحیح دی ډاکټر صاحب زبیا هم راځم او تاسو خبر وکا زبې هم تاسو ته راسمه ډاکټر شیر حسن صاحب لکه ډاکټر صاحب خو د پاکستان له اړخه ول او تاسو ول چې یو غیز پر افغانستان باندې هم کولای شي ځینی تفاهم خو کتا سو لږ نورم تشریح کوي کنه کچری دغه اثر یعنی په کوم کوم برخو په کوم دغه کې کوي ځکه چې طالبان دا وخت امریکا ته هم په ظاهر چې دوی ډیر مجبور اشکاری چې یو پیسې هلته ډیری باندې دی بل د غرب دغه بغیر دوی د پمرستو لارې غواړي چې غرب د دوی سره مرستي وکړي هغه نسکواله بل خو بیا روسیه سره تعلقات په بل معنا ډیر شدي او لوختونو راځي چې کله د اشرف غنی حکومت ته مو خو تاسو واسطه چې په دې باندې به اغیز وکړي لږ نور راته تشریح کړئ یعنی په کوم بڼا او په کومو برخو کې کوي سي
نو کاکر سم عرض وکړه هغه چې کستان سي فکر دې قدرت د طالبانو د رسېدو لپاره وروسته هغه نړیوال تلاشونه چې روان دي د طالبانو سره د نړیوالو د مناسباتو د ښه کېدو لپاره په دې کې دوه هیوادونه چې هغه پاکستان دی او روسیا د زیات کوشش کوي د طالبانو د مطرح کولو لپاره چې چین هم ممینه همغږي ورسره لري امریکا برعکس ځان ناکام احساسوي او د طالبانو په اړه اظهاراتو باندې هم ناخوښه وي چې مثلا وخت وایي چې موږ داسې لوی ابر قدرت مات کړ لکه امریکا دا خبره طبیعي خبره ده چې په نړیوال ډګر کې په روسیانو باندې او په چینایانو باندې ښه لګي د امریکا د یو د رقیبو طاقتونو په شکل باندې اوس نو کچېره د سکیږي چې د امریکای او د روسي مناسبات د اوکرين په سر سره خرابېږي نو دا خبره حتمان په د افغانستان په ډګر کې هم د دوی هغه ماینه هم غږی چې دوی د طالبانو سره کینی مثلا او د روسي او پاکستان هغه ماین نه پیشنهادونه چې د طالبانو د رسمیت پیژندنو په ډګر کې کول یا د طالبانو سره د نړیوالو د معاملاتو د نرمیدلو او یا د خو مناسباتو د خو تعاملاتو د جوړولو لپاره هم روسي او هم پاکستان دا پیشنهادونه کول او د دې فبروري په اخره کې چې ممکن په دغه هفته کې مطرح هوا په کابل کې غونډه د غټه ترویکا مطرح هوا چې باید جوړ شي هغه مس په شک کې ده ځکه چې د امریکای او روسي مناسبات دغه شی خرابې تلل شي چې یو بل ته ډیر جدي اخترونه ور کوي نو او فکر کوم دا به په مدغه ساحو کې د طالبانو او اول د افغانستان د نړیوالو پیسو په خلاصولو کې مشکلات پیدا کړي دوم بدا چې هغه یو میز چې سره دوی کې ناصل د غاټي ترویکا یا د پراخشوي ترویکا په میز باندې هغه به هغه څه ډول نه وی لکه مخکې چې و نو دا هغه صحیح دي چې په دې کې باندې دوی مناسبات ساړه شي دا څه فکر کوي
سمه دا ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم ډاکټر صاحب راز خان صاحب لکه پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د روس آر ټي ټلویزیون مرکه کړې و او پاغه کې هغه ویلو چې دای په هیڅ صورت جنگ نه غواړي او دای غواړي چې په سولې ځتو غواړي د یوکرين او د روس مسله حل شي نو د پاکستان تاسو په خیال باندې کداغه سي حالت ویل کڅنګ تاسو تشریح کړئ چې پاکستان ګټ ډيري نه دی وسر تړلې خصوصا مالی او نور هم په ستراتیژیک حواله باندې نو پاکستان آیا په ډیپلوماټیک یا سفارتي اړخ کې دومره توان قوت لري چې په دې کې مداخله وکړي کنه د پاکستان پاغه کې هم ځای نسی جوړېدلای ځکه چې دومره زیات اثر او غیز نه لري
نه نه بالکل هم نشته د پاکستان ډیپلوماټیک اثر په دې معاملاتو کې سره نشته ول چې دا معاملې یورپ کې دا مشرقي یورپ کې دا پاکستان مسلمان پرد لري نه هغه سره سره لوی معاشي یا دفاعي تعلقات دي دوه زیات چې هغه کې دې سره اثر انداز شي التی کسوک تچا اثر ته هغه جرمن دی هغه جرمنی بال ته فیصله کوي یا هغه روس سره ودریږي کاغه چې د یوکرين سره مکمل ودریږي کاغه چې د امریکای سره سونه ودریږي او سونه نه ودریږي سانکشن سونه لګي یا نه لګي دا د هغه معاملات دي پاکستان دی کې بالکل هم هغه نه لري البته د خپل خلکو په سترګو کې چې د خاوري چول د پاره سیاسي حکومتونه اکثر دا کوي یا غوی ز امریکا او چین باندې کې تعلق جوړو ما یا ز امریکا او د روس باندې خبري اترې کوم دی باندې پاکستان کې دنه بازو کا ځینې خلک په دوکل شي دنیا کې څوک پدې باندې دونه اثر نه قبلې دی نه پاکستان مېشت ډېر وړو کې دی د پاکستان ډیپلوماټیک رول ماضي کې کله ډېر چتا وو هم هغه ختم شوې دی پاکستان دنیا کې یو تنها دی دا ټول غونډیان سره تعلقات خنه دي او شوروي اتحاد سره سابقه شوروی اتحاد سره روس سره د تعلقات کوم ممکناتو هغه داو کدی نار ساوث پایپ لاین جوړولی سبسټنس پای خبرې کې وې نو بجای دې چې عمران خان هلته تلې پوتین بدلتی راغلی بلا زمانه نه پاکستان هغه انوایټ کړی دی هغه ناراضي هغه وایي چې تاسو ستنه سو سبسټانشل خبره مونږ سره وکړي عملي خبره او ترلاسه لرا شو نو کم از کم دا 2-3 بلیون کم پروجیکټ دی دا نارت ساوت پایپ لائن ولا ګیس ولا دا پاکستان کولای شي نو رسو پدې کې سرمایه کاری مو کړی وا هغه پاکستان پدې کې سنجیدہ نه دی ماضی کې هم پاکستان اور روس منځ کې هغه شری اعتباری تعلقات چرته نه دی پاتې شوی ولې چې پاکستان ماضی کې هم د روس خبره وکړه او بیا لیا قتلی خان چې دی هغه لاړو امریکای لا د کشن مشرف دور کې پاکستان چې دی هغه لاړو روس ته خبره وکړه موږ سٹیل مل کې به توسیع کوو او سٹیل مل کې توسیع کول د پاره یو بلین ډالر به لګل روس ته یې چې تاسو به توسیع بیا چې واپس رالو ټیکا چې دی هغه چینته ورکړه پدې باندې روس ډېر سخپاو او د کشان بیا پاکستان ته سټلایټ خبره کوله دا موبایل ټلیفون د پاره سټلایټ چی نو روسان مو خبرو چې دا سټلایټ ټکنالوژي کې د دنیا کې ټول نه وړاندې دي یو امریکای نه وړاندې دي نو هغه پاکستان ته چې دا سټلایټ ورکولو پاره ځان بیا باندې هم او به تر هم پاکستان اول خبرې کولې بیا غوانه غشتو ترکی نه سکنه دا زوړ ګرانې مالښتو بیکارې مالښتو نو مانه د خیال چې دا ریچ دې په دې بار کې پاکستان د نور سنجیدہ تلفت ورکې د چې هغه پاکستان ریچ یا روس کې یا یوکرين کې یا امریکا روس منځ کې یا جرمني روس منځ کې څه خبرې اترې یا تو ډیپلوماټیک یا ماشي یا دفاعي تو
مننه ډاکټر صاحب یو بل سوال ترازم خو زه باول ډاکټر شیرحسن صاحب تور سم بیا تاسو ترازم ډاکټر صاحب شیرحسن یو وخت کې په افغانستان کې چې کله د 11 سپتمبر پیښه وسوله امریکا او متحدین افغانستان ته لاړو د طالبان حکومت ختم کړي نوې انتظامیه جوړه سوه خو په دې کې هم مهاله په عراق باندې امریکا حمله وکړه لدی سره هغه دغه لپام وغورځول سو یا بالکل هیر سو افغانستان یا په یو شکل کې او ځینې کارپوهان دا وایي چې د عراق جګړه مې پیل شوې نو ممکنه ده افغانستان ته ډېره توجه شوې وای او ډېر بدل ولای نو که دغه تحلیل ومنل سي نو ستاسو په خیال باندې ډاکټر صاحب اوس چې کوم کړکیچ ټول د یورپ ته راغلی دی او د امریکا ترمنځ دی نو په داسې شکل کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان هیرېدای سي لپام غورځېدای سي دغه یو اړخ کېدلای سي
کاکر صاحب اوس خو د امریکې پوزیشن داسې ښکاري چې دوی له افغانستان څخه پښې ایستلې دي او اوس که پښېمانه یې که نه دي خو دوی وتلې دي له افغانستانه بېرته په هغه شکل افغانستان ته نه پاملرنه غواړي او نور سره علاقه لري او په افغانستان کې به بیا د خپل سیاسي حضور دپاره او یا کېدای شي د نورو سیاسي استخباراتي حضور لپاره دوی هلې ځلې کوي او هغه به د خپل کم نیابت له لارې کوي او داسې معلومیږي چې د عربي هیوادونو او په ځانګړي ډول د قطر له لارې به دوی
زما دلته سوال دا و ډاکټر صاحب زما سوال دا و چې که ټول دنیا کې تر ټولو توده موضوع ټولو ګرم موضوع د یوکرين د امریکا د غرب او خپل د روسیې د ټول نظر ودی خواته سو افغانستان سره کم نړیوال شکیلتیا و یا به نړۍ کوله یا هر ورځ په خبرونو کې راتله یا پر دې اړه باندې کېدل هغه به لږ کم سي ټوله توجه به د نړۍ دې طرف ته سي کسنګه کدا شي
تاسو نو وایم چې ټول توجه به د خبرې ته شي ځکه د یوې خوانه خو موږ ټول په دې باور لرو چې د امریکای او د روسیې یا د ناتو او د روسیې ترمنځ مخامخ جګړه منتفی ده دا ناممکنه ده هیڅ احتمال نشته ځکه روسان هم په دې پیږي او د ناتو خلک هم په دې پیږي چې دغه ډول مخامخ جګړه ګټون کې نه لري دا به تبا کول کی جګړه او هیڅوک د خپل ځان د تبا کول لپاره جګړه نه پیلي روسیا په کراتو مراتو دا خبره کوي چې دوی په اوکرين کې جګړه نه غواړي دوی اوکرين ته اته کال صبر وکړ چې اوکرين خپل هغه سیمه چې لا تر اوسه پورې د مينست تړوند لاره د د اوکراین سره یو ځای او دوی ویل چې موږ اوکراین نه خواهش کوو چې د منځ تعاملات لارې خپل هغه یاغي سیمې یا مثلا هغه بیلې شوې سیمې خپلې کړي او خبرې ورسره وکړي. خو بالاخره په ولسمشر پوتین په جګړه کې په اورسنی فرمان کې دوی ویل چې اوکراین ته خپل سیمې په کار نه دي، نو هغه چې استقلال اعلان کړی دی موږ د استقلال په رسمیت پیژنو، د امریکې سره جګړه نه غواړي او د دغه سره هم جګړه نه غواړي، د اوکراین سره هم جګړه نه غواړي. د ډاکټر صاحب د خبرې دغه یو خبره زه باید اصلاح کړم چې د روسیې پوځونه نه دي ننوتلي دنیسک او لوګانس ته، یوازې د روسیې ولسمشر د روسیې د پارلمان نه دا اجازه اخیستې ده چې د ضرورت په وخت کې د سولې د ساتلو او د خلکو د ژغورلو لپاره ماته اجازه راکړي چې زه کولای شم د فرمان په نتیجه کې خلک هلته ولېږم. تر اوسه دغه قواوې تللي نه دي او دوی په اوکراین کې جګړه نه غواړي، برعکس غواړي چې د اوکراین له حملو څخه هغه سیمې چې دوی په رسمیت پیژندلې دي د هغه حملو.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا بل موضوع ځکه بیا ووځو، ځکه چې موږ یوکراین او روسیې ترمنځ کوم دغه دی هغه نه خصوصا موږ افغانستان او پاکستان ته راځو. ډېره مننه تاسو یو پسې منظر ورکړي. ډاکټر سفراز خان صاحب، تاسو خبره وکړه چې د پاکستان که څه هم لکله د روسیې او د پاکستان تعلقات هغه وخت په شکې دوسو چې کله د پاکستان او امریکې تعلقات لږ څه په خرابېدو سو په تیره بیا په 2008 نهم کال کې چې دلته بیا د سلالا چک پوسټ واقع هم کېږي، داسې چې امریکا او په دې ترګریزه جګړه کې د امریکې به وخت نا وخت له پاکستان سره تعلقات خرابېدو، نو پاکستان په خپل بهرنۍ تګلارې کې لږ د روسیې طرف ته جوکا وکړي. نو که موږ په نړۍ کې دغه د بلاکونو یعنی د یو بلاک او د بل بلاک خبره کوو، نو پاکستان ورو ورو داسې د ځان چې کوم وزن دی هغه په روسیا او په چین او دغه چې کوم هیوادونه دي له دې سره اچولی دی، نو پاکستان په دې بلاکونو کې د پاتې کېدو په حساب باندې اهمیت لري بیا که دغه اوس دا جګړه ده او د غرب او دغې کې دی په دې کې به یعنی په دغه شکل کې ورته کتلای شي سړی؟
اصل کې دنیا دوه قطبی چې کله وا هغه ټایم شوروي اتحاد یعنی چې کوم چاته وایي چې دا سوشلیستک اشتراکي ملکونه دي او بل تر غرب او امریکا، نو هغه ټایم موږ ورته وایي چې دا دوه قطبی دنیا ده او پاکستان کې ډیپلومات او نور خلک عادت صرف دې سره دي دوه قطبی دنیا سره دي، کثیر القطبی دنیا سره دي عادت. کثیر القطبی دنیا څنګه کېدی شي او دې کې ډیپلوماسي به څنګه وي او دې کې بچي نور معاشي او دفاعي تعلقات به څنګه وي، نو پاکستان یو حوالے باندې داسې ګوریم دې خبرو ته په یا قطبی نظر باندې او دک وجہ دا چې دې خپل خارجه پالیسی کې ناکام هم دی. دنیا وس چې دې دو قطبی نه دا کثیر القطبی دا یا کم از کم کثیر القطبی طرف ته روانه ده، دو قطبی دنیا ختم ده. دا ټیک ده چې دا یک قطبی هم نه ده، څنګه امریکې دا خیال و چې دو قطبی بزے بدا یا قطبی سی اور نیو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر چې ستا دی آگے امریکی کی عادت پکی امریکی معیشت پیوازی دا دنیا باقی معیشتود نا اوران دیم دے او دا چین معیشت تو سخیت اب دیر نشتے دے او چین اور یورپ معیشت چی شریک شی نو دا امریکی نا لوئے معیشت دے دا لوئے منڈائی دا ہند چین دا لوئے منڈائی دی، نو زکا پاکستان چی دے اگا زور خوب کے زور نه بلکې د دې سیکورټی اسټابلیشمنت چې دی او د دې سیاسي حکومت عمران خان په شان، نو ځکه دی هغه شان قتل غواړي هغه شان دنیا دانه دی به اوس پارنافس لپاره کار کوي عمران خان، ولې چې دی بلتلی التی سر لخکر دا غواړي چې د امریکې سره تعلقات ریسټ کړي او هند سره هم تعلقات ریسټ شي او دې چې دی زور قطبی هغه کې روان دی دې چې دی د امریکې بلیک میل کول د پاره وایي چې زه روس روان یم، حالانکه
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر شیراسن صاحب، وروستی سوال به تاسو څخه وکړم، هغه دا چې ستاسو په فکر باندې خپل افغانستان د پاره دغه سی تشنج یا دغه کم تاوتریخوالی دی یا دا کم کشیدګی روانه ده دا خپل یعنی په افغانستان کې طالبان حکومت کولای سي چې د ځان په ګټه استعمال کی یا غو د پاره په کې ډیر کم گنجائش دی
نو ککر سر تو فکر کوم چې افغانستان د دغه سی او محتاج هیواد په توګه چې هم امریکې تاړ دی او هم روسیې تاړ دی هم چین تاړ دی دوی نشي کولی او نه باید دا کار وکړي چې په دغه کړکیچ کې د یوې خوا دغسې ټینګ ملاتړ وکړي چې بیا بله خوا د ځان دشمن کړي ځکه افغانستان د هیچ چا د دشمنۍ طاقت نه لري یا د بدو مناسباتو طاقت نه لري او نه کوم هیواد د دې خبرې ګارنټي کولای شي چې که تاسې په دې کړکیچ کې د کومې خوا ملاتړ وکړ نو په دې کې به بیا تاسې ته امنیت تامین شي ستاسې به رسمیت پېژندنه وشي ستاسې به قدر او عزت زیات شي یا به ستاسې اقتصاد او سیاست سم شي دا ګارنټي وجود نه لري نو د طالبانو ته ښایي چې په دې کړکیچ کې ځان هیڅ دخیل ونه بولي او لکه چې دخیل نه دی هماسې ځان داسې ونیسي چې دا د روسیې او د امریکې او د اروپایانو کار دی دا زموږ د سوی نه لوړ دی موږ په دې کې نقش نه لرو خو یوازې دا خبره کوو چې که چېرته جنګ ونیشي دا به ښه خبره وي که چېرې دا خبره د سولې د لارې نه حل شي او ملتونه خپل سرنوشت د سولې د لارې نه وټاکي دا به ښه خبره وي نسبت دې ته چې په دې کې یا د روسیې ملاتړ وکړي او یا د اروپا او د امریکایانو
ډیره مننه ډاکټر شیر حسن صاحب ستاسو او ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو د دواړو وخت هم دومره وو مشال ریډیو سره په دې بحث کې دراتللو او ملګرتیا کولو او برخه اخیستلو ډیره مننه دواړو ته شروط او شوخت وار د خدای په امان
مننه کور مو ودا
په مخه اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري بحث د پاکستان او افغانستان آیا څه اغیز باندې کېدلای شي ځکه چې د روس او یوکرين ترمنز کړکیچ زیات شوی دی امریکا او لویدیځ سیدی هغه له یوکرين سره ولاړ دی او پاکستان او افغانستان چې له روسیې سره مقابلتن تعلقات شدي نو دغه کړکیچ پر دوی څنګه اثر کوي دا او نور پښتنې مو د ماسکو پوهنتون استاد ډاکټر شیر حسن او د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز په قانوني مشر ډاکټر سبرارس خان سره چېړلې بس په دې ځای پای ته ورسېدې عبدالحق کاکړ درته خدای پاماني وایي شملی در تاپ سر ਸੰਗੀਤ ਦਰਤਾ ਪਸਰੇ